دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مخسن یولس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یازرات ورځ او د 2023 کال د اگست 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات، د رسمي رازونو قانون، په پېښور او بوستان کې احتجاج او پر دې سربېره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. دا خبرون تاسو نن مازیګر پر شپږ بجې په ژوندۍ بڼه اورېدلې او اوس یې په تکراري بڼه درته وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرو ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي په هیواد کې به د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه خپله کوي. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د واګنر په نوم د روسیې د اجیر ملیشیا مشر په مسکو کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې ښلي چې د انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. نوموړي لیکلي دي چې که ولسمشر د خپل آئینی واک په کارولو قومي اسمبلی رنګه کړې وای نو بیا به د انتخاباتو نیټه هم اعلانوله، خو هغه دا کار د وزیر اعظم په سپارښتنه کړی نو ځکه د ټول ټاکنو د نیټې اعلانولو واک له انتخاباتي کمیشن سره دی. ولسمشر علوي د اګست پر 9 د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه قومي اسمبلی رنګه کړه. راجا په خپل لیک کې ویلي دي چې پخوا د پاکستان انتخاباتي قانون په 55 ماده کې راغلی ول چې ولسمشر به انتخاباتو نیټې په اړه له کمیشن سره مشوره کوي، خو په هغه دفعه کې تر بدلون روس اوس دا واک یوازې له کمیشن سره دی. د کمیشن مشر په خپل لیک کې کاږي چې د 2023 کال له برېښنایي سرشمېرنې سره سم یې د نو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او غواړي چې د نمایندانو او د ګوندونو حقونه خوندي کړي. سکندر سلطان راجا په خط کې زیاته کړې چې کمیشن د انتخابات په اړه خپله دنده په سنجیدګۍ ترسره کوي او د دې لپاره د کړنلارې جوړولو په موخه ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف علوي پرون انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی او ورته انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره ورسره د ناستې بلنه ورکړې وه. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. پرون د احتجاجي مظاهرې پر مهال استادانو پر مټو تورې پټۍ تړلې وې او د خپلو غوښتنو په حق یې شعارونه ورکول. په دې اړه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال رډیو ته وویل چې تنخواګانې ورته په وخت نه ورکول کېږي او که متعلقه ادارې ستونزې هوارې نه کړي نو پوهنتون به په دوامداره توګه وتړي.
تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسټي څنګه چلی؟ کاری داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبور یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسټي به بندېږي، بلکې یونیورسټي روانه ده، کولیپس کېږي.
بلخه د پېښور پوهنتون ویا نومان خان مشال اړیو ته ویل چې پوهنتون د خپل نظام چلولو لپاره 350 میلیون روپو ته اړتیا لري او د خواست باوجود ورته صوبایي او وفاقي حکومتونه دغه پانګې نه دي ورکړي. د پوهنتون نظامیه د روان کال د مې پر 13 هم د یوې مراسلې له لارې له صوبایي حکومت د 400 میلیون روپو غوښتنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې د لوړو زده کړو پانګې 12% رقم کړل شوې وې، چې په نتیجه کې د پوهنتون بجټ هم د 44 ارب روپو څخه 12 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اوتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې وشلوي. د خبرې نوموړي پرون په میرانشاه پریس کلب کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د اوتمانځیو جرګه هغه ملکان جرمانه کوي چې په جرګه کې ګډون نه کوي، خو د سیمې امنیت خرابونکو خلاف څه ګام نه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې پر ځمکې اوتمانځیو جرګې پر یو سټامپ پیپر په خپل لیکلې فیصله کې ویل ول چې په غرونو کې ناس وسلوال د دوی ورونه دي او له دوی څخه هم د امن غوښتنه کوي. په هغه پریکړه لیک کې د سیمې امن تر باور کېدو پورې د پولیو مهم او له حکومت سره له جرګو کولو انکار شوی و. د جرګې او مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپل وینا کې ویل چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. بل خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک تیره شپه مشال رادیو ته ویلي چې د اوتمانځیو جرګې سره تر اوسه د خبرو دوه پړاونه سوي دي. په دغه کې حکومتي ډلې د جرګې مشرانو ته ویلي چې دوی د امن لپاره خپل پلان له دوی سره شریک کړي، خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت دې د سیمې د امن لپاره خپل پلان جوړ کړي. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ملیشیې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبولو پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزولی وو چې د ملیشیې غړي یې د مسکو پر لوري خوځېدلي ول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دی چې د واګنر ملیشیې یوه شخصي جټ الوتکه چې پکې د عملیې درې غړو په ګډون لس کسان سپارول پرون د تویر سیمې په کوژنکینو کې پرېوتې ده. الوتکه له مسکو څخه سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې د پیس ښکار سوه. د پریکوژن نوم هم د مسافرو په نوم لړ کې شامل و، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا نوموړی هم په الوتکه کې ناست و او که نه. د فلایټ راډار 43 په نوم د پروازونو د څاروي پاڼه ښیي چې د برازیل جوړه امبرایر 600 الوتکه چې له واګنر سره ثبت شوې پرون پر ماښام له راډار ورکه سوه. چارواکو لا د الوتکې د پرېوتو له عمل په اړه تبصره نه ده کړې، خو د روسیې د هوایي ترانسپورټ وفاقي یا فدرالي ادارې روسا ویاتسا ویلي دي چې د پیش پلټنې پیل کړي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د پرون ناوخت په بیان کې ویلي دي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکې سپاره ټول کسان مړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال لاډیو څخه واورېدل. که د خبرونو تر پای را سره مل وای نو دا غ راپورونه اورېدلای شئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپل هغه اداره کوي. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نیول شوي دي. دا چې دا ډول قوانین څوک او د څه لپاره جوړوي یو شنونکی په اړه وایي.
دا د 1900 نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنگ مشین کې ملټري اسټبلشمنت ډېر غټ غټ تکلیفونه هغه سپار کړي دي او وینځلي دي.
د پیژور پوهنتون استادانو پرون د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. زده کوونکي وایي په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت زده کوونکي اغیزمن کیږي.
جسی طرف نه کټ ته حکومت طرف نه وتا فنډینګ نه ملاوي ګر یونیورسيټي بیا څه کې یونیورسيټي راځي به په سټوډنټ باندې بوج چي.
د بلوچستان د بوستان سیمې ځای خلکو د کسټم یا ګمرک د رویې پر ضد د احتجاج په توګه د کوټ او ژوب ترمنځ لوی لاره لنن سهاره تر مازیګره بند کړې وه. دا چې لامل یې څو یو ځای مشر پاړه وای
چې پر دا خانه باندې کوم د کسټم چک پوسټ دی پر دې خپل عمله کوم پرایویټ کسان دیرو نه خلک بیا راوي ستل و دې درول دا خاص کار د شت تلاشي نورو کوله.
پر دې سربیره پروانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دغه اپ پلس تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. چې موږ یې داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د لومړي موضوع پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې ښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار منور شاه په اسلام آباد کې له خبریال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. نوموړي د دې موضوع په اړه داسې تفصیل ورکوي.
د انتخاباتو د کمیشن مشر چې کوم جوابي خط ولسمشر ته سره ته لیکلې دي نو په هغه کې خو اولنې دا خبره شوې ده چې د انتخاباتو تاریخ نیټه اوس د ټاکنو د کمیشن ذمہواری ده او په خط کې د هغه ترمیم ذکر کړی دی چې د جون په میاشت کې د انتخاباتو په قانون کې شوی وو او د دغه ترمیم په بنیاد باندې د انتخاباتو نیټه د ټاکلو اختیار د انتخاباتو کمیشن ته ورکړی شوی وو. نو په خط کې یو دغه اشاره شوی ده او د دغه ترمیم ذکر هم شوی دی. البته په خط کې دا هم ویل شوی دی چې د ترمیم نه وړاندې صدر سره مشوره د انتخاباتو د نیټې په اړه باندې مشوره کول وو، لیکن اوس د دغه ترمیم وروستو اختیار اوس الیکشن کمیشن سره دی. او دویم دې ته هم اشاره شوې ده چې چونکې قومي اسمبلی د وزیر اعظم په مشوره باندې ماته شوې ده، نو د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی هغه په خط کې لیکلي دي چې کله د وزیر اعظم په مشوره باندې اسمبلی ماته شي نو بیا د تاریخ د انتخاباتو د دوی ذمہ داری دی. په سره بیا په آئین کې یا په د انتخاباتو په د چکم اکټ دی قانون دی دا غي حواله هم ورکړی شوی دی. نو بیا په کدام ویل شوی دی چې په دې شرایطو کې د صدر چې کوم شرایط په خپل لغه خط کې دي ته لیکلی وو هغه په دې باندې نه لاګو کیږي. بلې پکې دا خبر هم کړی ده د الیکشن کمیشن په خط کې چې دا وخت د انتخاباتو کمیشن په ملک کې نوې حلقه بندو باندې قومي او صوبایي سملو باندې هغه کار کې لګیا دي. نو که صدر سره په داسې وخت کې ملاقات وشي نو دا غي نتیجې به ډېرې محدود وي. او بلار صدر صدر په خط کې دا لیکلی وو چې د دعوت ورکړو د انتخاباتو کمیشن مشر ته چې لکه پرون خط کې کړی شو نو پرون ورځ د شورو ورځ او نن د زیارت پر ورځ دوه ورځې ورته خولې وي چې دې کې صدر سره ملاقات غواړي. او د صدر په خط کې د آئین د یو آرټیکل حواله ورکړی شوی وا چې کله قومي اسمبلی ماته شي نو دا غي وروستو بیا په دریو میاشتو کې انتخابات کول وي او د انتخاباتو نیټې لپاره دا د صدر ذمہ داری دا چې هغه نیټه اعلان کړي. صدر پکې دغه اختیار دی چې د سره د انتخاباتو نیټه خبره لکه هغه د ملاقات خبره ده چې په خط کې خدا نه دی ویلي انکار نه دی شوی، لیکن د الیکشن کمیشنر د چیف الیکشن کمیشنر په خط کې دا صدر چې کم د الیکشن کمیشنر ته د ملاقات دعوت ورکړي وو نو د چیف الیکشن کمیشنر د خط نه دا خایي چې هغه ملاقات به ونه شي. نو انکار خو ویلي، البته په اخر کې دا هم ویلي دي چې د چیف الیکشن کمیشنر دفتر د صدر احترام لري او په مناسب وخت به په قومي معاملو باندې صدر سره ملاقات هم دغه احتمال شته، لیکن بهرحال اوس څنګه نن او پرون د ملاقات خبره وا
او په دې موضوع او نن او پرون او بیا دغه په دې موضوع هغه یو قسم د انکار په معنا کېدای شي. په دې کې لږ غونتې ستاسو یو تجزیه په کار ده. بیا بلې موضوع ته ځو چې دغه کم د انتخاباتو خبره کېږي چې په یوه میاشت کې بیا په دریو میاشتو کې اسمبلیانو د ماتېدو نه پس، نو ستاسو څه خیال دی اوس دغه د حلقه بندیانو او د نوې مردم شماري شوې ده دغه مسلې کې راشي پکې، نو تاسو صحیح نه یې انتخابات کله کېدونکي دي؟
ګوره انتخاباتو په اړه باندې خو اوس ډېر شیان واضح دي. یو دا چې کله د نوې حلقه بندو خبر راغله د نوې مردم شمارې په بنیاد باندې، نو الیکشن کمیشن چې کوم هغه نظام الاوقات ورته وایو ټایم ټیبل ورته وایو هغه د نوې حلقه بندو کار خو شروع شوی دی. او بلکې په دې کې لیکلي شوی هم دي الیکشن کمیشنر په خط کې نوې حلقه بندو ته اشاره شوې ده، سیاسي جماعتونو سره د انتخاباتو په اړه مشورو ته اشاره شوې ده. او نن ویل شیو چې جمعیت العلماء اسلام بنن الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کی، ځکه چې د سیاسي ډلې هم د انتخاب د ملاقاتونو لپاره دغه سلسله هم شروع شوې ده. انتخاباتو وړاندې ځکه الیکشن کمیشن دا ویلو چې د حلقه بندی به تر 14 د دسمبر دغه وخت اخلي، دا غین وروسته به بیا د انتخاباتو لپاره هغه شیډیول اعلان کړي. نو کدا ته موږ وګورو نو که اسمبلی کله ماته شوی وا درې میاشتو کې انتخابات کول لازم وو، نو هغه بیا د اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اورنۍ هفته کې کېدل وو. لیکن اوس چونکې الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې نوې حلقه بندی به د 14 د دسمبر پورې مکمل کیږي، دا غین وروسته به نو معنی دار چې دې کال کې خو انتخابات نشته. او ویلي کیږي چې امکان دی بیا په راتلونکي کال کې 2023 کال کې یا د فروری یا په مارچ کې نوې انتخابات شروع ده، تقریبا دا اوس واضح شوی دی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د منور شاه پښتین ځواب ولی. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی نیول شوی دی. دا چې دا څه ډول قانون دی، د دې ترمخه سزا څومره ده، او آیا په تیر وختونو کې هم دا قانون د چا پر ضد استعمال شوی که څنګه؟ په دې اړه تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان ضد د نورو مقدمو ترڅنګ د افیشل سیکرټ اکټ 1900 او درویشتم د لاندې هم مقدمه روانه ده. په دغه مقدمه کې د خارجه چارو په خوانې وفاقي وزیر شاه محمود قریشی هم نومول شوی چې د اگست په 19مه وفاقي تحقیقاتي ادارې او پولیسو نیولې. آفیشل سیکرټ اکټ معنا ملکی خفیه قانون 1923 د 15مې او د 9مې مادې د لاندې دغه مقدمه درج شوی. د قانون 15مه ماده کې لیکل شوی هر څوک چې قبضه کوي ځینې حساس دستاویزات وي، کوډ معنی خفیه الفاظ وي، پاسورډ وي یا کومه خاکه منصوبه لیک او یا معلومات وي او په ممنوع ځایونو کې استعمال کی ښکاری کی یا دغه تن دغه معلومات او یا شیان د یو غیر متعلقه تن د فائدې لپاره استعمال کی چې په نتیجه کې ریاست د تاوان سره مخ شي، دغه ماده به اوربندي عملي کیږي. په دغه خفیه دستاویزاتو کې سایفر یا په دې مقدمه کې هغه دستاویز کوم چې د عمران خان لخوا تیر کال په مارچ کې په یو جلسه کې شریکوالو ته او ریپورټینګ له ورغلي ګڼ شمیر میډیا چینلو ته هم ښودل شوی شامل دی. سایفر د سفارتخانو لخوا خپلو هیوادونو ته په ځینو خفیه ټکو لیکل کیدونکي دستاویز وي او د عمران خان په مقدمه کې په هغه تور دی چې هغه دغه دستاویز د دفتر ویستلې او غلط استعمال کړی. په شاه محمود قریشی بیا دا تور دی چې د دستاویز په ویستلو او غلط استعمال کې د عمران خان سره مرسته کړې وه. ریاستی ادارې او د پی ډی ایم اتحادیان دعوه کوي عمران خان د یاد خفیه قانون خلاف ورزی کړي. نو بیا سوال دا دی چې آیا د عمران خان ضد دغه مقدمه خو کوم سیاسي مقصدونه نه لري؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور خبریال شمیم شاهد داسې ځواب کړه.
په عمران خان باندې یا د عمران خان چې کوم پارټ ټایم ملګری دي په دې باندې چې څوره مقدمې دي نو دا ټول سیاسي هم دي، په دې باندې فشار جوړول دي په یو طریقه په بل طریقه په چا باندې آفیشل ملټری ایک دلاندې خبرې کیږي په چا باندې سویلین کوډ ترازی دا ټول دي.
په تیر وختونو کې دغه شان مقدمه په ځینو سویلین او پوځي تنان هم چلیدلې، ورته سزاګانې هم ملو شوې. لکه په مای میاشت 2019 کې د هغه وخت پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر آصف غفور ویلو لیفټیننت جنرال ریټایر جاوید اقبال 14 کار له بند سزا، برګیډیر ریټایرډ راجا رضوان او یو سویلین ډاکټر وسیم اکرم ته د مرګ سزا اورولې. په دغه تنانو تور و چې دوی ګنې خفیه رازونه ایستلې او جاسوسي کړې وه. د دغه قانون د 15مې مادې د 3مې برخې په الف عبارت کې سزا هم لیکل شوې چې تر مخې هر څوک چې ور باندې دغه شان تورونه ثابت شي د مرګ سزا او یا به ورته د 14 کالو د بند سزا ورول کیږي. په دغه شان مقدمه کې یو د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هم د 2021 کال په دسمبر کې 14 کاله بندي شوی په هغه هم تورو چې بهر ملکی ادارو ته جاسوسي کړې وه. په خټک د ملکی خفیه قانون او د پوز د قانون 1725 د لاندې دغه تورونه لګېدلې وو. شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل دغه قانون په ګڼ شمیر مدني فعالانو او یا مزاحمتي سیاستدانانو باندې هم د فشار اچولو لپاره لګېدلې ده.
په ماضي کې چې کومه اکاډمي چلېدلې نو هغه انفرادي وي، هغه لکه د ادریس خټک په موږ واخلو، شمس بنیره و واخلو، انفرادي وي. نو په دې وجه یو خدای چیلنج شوی هم نه وي او بلکې چیلنج شوی نو عدالتونه همیشه تن له د ملټري اسټابلیشمنت ډېر تابعداري. دا دغه شان که تاسو وګورئ نو دا د 1900 نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنگ مشین کې ملټری اسټابلیشمنت ډېر غټ غټ چکم دي نو هغه صفا کړی دي او وینځلې دي.
دا انګریزي اخبار ټریبیون د 28 اگست د یو خبر تر مخې شاه محمود قریشی د پاکستان د خفیه قانون د مقدمو د اورېدنې لپاره خصوصي عدالت کراچۍ ته بوتلی. هغه تلته 4 ورځې د پولیسو په حراست کې د ساتلو امر هم شوی. د دغه عدالت سره اختیاراتو کې ملزم عدالت ته راوستو او که ملزم بهر هیواد کې وي نو عدالت سره د انټرپول او یا بین الاقوامي پولیسو په واسطه ملک ته راوستو اختیار هم قانون کې شته. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلم مشال ریډیو سخاوري یا خو د پیښور پونتون استادانو پروند تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې دغه پوهنتون ته د خیبر پښتونخوا حکومت له 13 کلونو راهیسې فنډونه نه ورکوي. بلخوا د پوهنتون ویاند ویلي چې پوهنتون له مالي ستونزو سره مخامخ دی او د 2 وار غوښتنو باوجود هم صوبایي او وفاقي حکومتونو فنډونه نه دي ورکړي. نور حال عظمت علي شاره کوي.
د پوهنتون د استادانو اتحادیې پیوټا په وینا چې صوبایي حکومت پوهنتون ته له 13 کلونو راهیسې فنډونه نه ورکوي او پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې له وجې دوی ته تنخواګانې هم په وخت نه ورکول کیږي. د پیوټا مشر ډاکټر عزیر مشال ریډیو ته وویل که د پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نه کړي نو پوهنتون به په مستقل توګه بند کړي.
چې حیرانتیا خبره ده چې تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسيټي څنګه چلې؟ نو د دې د لاسه ښکاری داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او کدا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو مونږ مجبور یو چې مونږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسٹی به بندیږي بلکې یونیورسٹی روانه ده کولیپس کیږي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکی سایل خان مشال ریډیو ته وویل چې کله هم د استادانو د تنخواګانو یا نور معاشي ستونزې راشي نو پوهنتون ورته فیسونه سیوا کړي خو بیا هم ورته زده کړې نه ورکول کیږي.
پېښور یونیورسٹی د مارچ په مهینه کې تقریبا یو نیمه میاشت لپاره بند وه او هغې وجه دا وه چې ملازمینو طرف نه هړتال شوی و. اوس دوباره هغه ملازمین وارننګ ورکوي او یو پریس ریلیز جاری کړی چې کم مونږ ته چې کم الاونس دی اضافي 30 یا 35% چې کم مونږ ته ملاویږي د ایچ ای سی طرف نه نو که دا مونږ ته یونیورسٹی نه راکړي نو مونږ به دوباره 1 سپتمبر نه یونیورسٹی بندو. ایچ ای سی طرف نه کټ دی حکومت طرف نه وته فنډنګ نه ملاویږي نو یونیورسٹی بیا څه کوي؟ یونیورسٹی راځي بیا په سټوډنټ باندې بوج اچي. یونیورسٹی بیا سټوډنټ لپاره فیس زیاتوي. یونیورسٹی بیا په سټوډنټ باندې نور چارجز لګی لکه لیبارټری چارج پہ لگئی د ریسرچ پہ اضافی چارجز لگئی د سیکریسی کے والا ڈگری ویریفیکیشن ڈی ایم سی ویریفیکیشن دا سے بلا نور چارجز والا جوڑ کی سدا پارا چی یونیورسٹی سے رقم خپل مالی خسارہ دا نشی پورا کولے نو هغه به سټوډنټ جی پیسی رو باسی او دے دا پارا ډیرې طریقې ګوري.
دا پی خبر پوهنتون ویان نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ ته او دا پوهنتون د تنظیم چلولو لپاره ورته 350 میلیونه روپے پکار دی خو د صوبائی او وفاقی حکومت سره د خبرو باوجود ورته فند نه دی ورکړی شوی.
2017 نه 2024 پورې د فیډرل گرانټ شکمو نه هی کې هر کال 10% اضافه کیرا خو د بدمرغه د پیښور پوهنتون لپاره هغه 10% اضافه نه شوی بلکې اومخه یو شانتي چې کوم گرانټ هغه ملاوي ده نو هغه هغه سره تقریبا 3.5 میلیون چکم دنو آغا ڈیفیسٹ راغلی دی او اس آغا ڈیفیسٹ تقریبا 4000 میلیون تو رسید.
دا پوهنتون انتظامی دا روان کال دا مئی پا اتلسمه هم صوبائی حکومت تا یو مراسلہ لگلی وا چه حکومت دا ورتا دا مالی ستونزو دا حواری لپارا 750 میلیون روپے ورکڑی. پاکستان تحریک انصاف پا تیر حکومت کی دا لڑو زدکڑو فنڈ 11% کم کڑیو چلوجه د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شویو. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د اگست پر 2 په منځني کورم کې زدکونکو یو ځل بیا په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په یاد سیمه کې درې نیمه میاشتې وسوې چې له شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د امنیتي ستونزو له کبله منځني کورم ته نه ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغې سیمې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره هڅې کوي. نور حال طارق اورکزی راکوي چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نری په سرپاخ کې د نهې پرز د مختلفو سکولونو د کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. په سیمه کې دوی د مقامی مشرانو په سرپرستۍ کې پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې لدرنی مو میاشتو سکولونو ته استادان نورزی. مظاهره کوونکو اول له سرکاري سکوله تر مقامی تانه پورې پر مرکزی سړک لاډین وکړو، بیا هغل تکې نستل او د خپل مطالبو په حق کې تقریرونه وکړل. دوی په لاسونو کې بینر نیولې وې چې باندې موږ ته استادان راولې او د تعلیم حق راکړي غوښتنې لیکل شوي وې. په سرپاخ کې د سرکاري سکول یوز د کوونکو سکلین مشتاق وای په خوانځي کې هڅې هم د استادانو کمې دي خو چې کم وو نو هغوی په برکورمه کې تر خونړي په خپاس پوز د دند لپاره نه ورځي چې داسې هغل ته تعلیمي حلې ځلې نور هم متاثر شوي.
یو اے پی استاد دی، هغه بچه هي، یو اسلامیات وخی، یو عربي وخی، مونږ ساينس نه کیږي، میتھ نه کیږي، انګلیش نه کیږي، کمپیوټر ساينس نه کیږي،
پر سلورم مئی د برکور میں پ نورکی کے د گدو سیمی یوتن چې کلا نامعلوم کسانو وشتلو نو پر دې عمل کې ځنی بلواګر د برکور میں پ تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته سلور شیا استادانو په شمول و تنو وجلو. تر هغه پیښې په شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان نه یوازې په برکورم کې موجود سنیانو سکولونو ته ورځي بلکې د منځني او کوزی کورمې په خوانځیو کې هم خپل خدمتونه لا تر سره کولو انکاری دي. د غوازی جلال الدین وای چرته هم چې سووشي نو د برکورمې استادان سکولونو ته نه ورځي، حالانکه د سکیورټي مسله مخکې و او نو اوس په منځني کورم کې شته.
په سنټرال کې دلته لښونه راغلي دي خو د هغه په باوجود چې ته استاد ته دلته څه تکلیف چا نه دی ورکړی، نه څه تکلیف ورته رسېدلی دی، هغه هر حال کې مستلی دی. ان شاء الله بیا دوپاره اهل تشیع څه څورا استادون دی میل پی میل 184 کم بیش دورا استادون دی هغه ته اندمو درخواست ده سره شي دلته هغه خپل ډیپټه سر انجام کی ډیپټه ور کوي
په کورما کې دا وخت شاوخوا 200 شیاغان استادان داسې دي چې هغه په سنیمشتو ځایونو کې پر سکولونو تعینات دي په سیمه کې د سکیورټی په خاطر لخپل ډیپټانو تر انکار پس د منځنی کورمې شاوخوا 50 سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دي د ګنداو شاید چمکنی وای همیش د برکور مې استادان سکیورټی په بانه لخپل ډیپټانو انکار کوي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې چولی چمکنی زیاتوي اول دی لنورو زینو استادان را بدل شي او کدا سینه کیږي نو هغلته لا مقامی خلکو نیوی برتی پکولو د استادانو غیر حاضری مسله په مستقل بنیادو حل کړل شي
پسند تل کوم کی تاسو ته اوسه پوری هیڅ قسم نقصان نه دی رسیدلی خو کا بیا اغا نه رچی د مو د بچایو د مستقبل دی د خرابيږي حکومت دې د پاره یو الټرنیټ یو متبادل طریقہ اختیار کی
بلخوا په دغه اړه په منځنی کورم کې د تعلیم محکمې مشر مینګول مشال رډیو ته په 19 اگست ویلی وو په سکولونو کې د استادانو لخپلو ډیپټانو تر انکار پس د ماشومانو سبقونه د متاثره کېدلو دوی ته فکر شته خو مسله دا ده چې د ضلع افسر تبادله تر کېدلو وروسته نوی لا تر اوسه نه دی راغلی چې داسې د حل خبرې زندیدلی گل دا هم ویلی ول کا استادان خپل ډیپټانو ته ورزی نو نور استادان به را بدل کړي او یا داسې هم کول شي چې پازي بنیاد د استادانو نیو برتی ورته وکړي تاریخ ورځ مشال رادیو پېښور
له پېښور زو د بلوچستان پر لور د بلوچستان په بوستان کې د سیمې ځای خلکو د کسټم د رویه پر ضد د احتجاج په توګه د کوټې ژوب لوی سړک لنن سهار څخه تر مازیګره تړلې وو بلخوا دی ویل چې دوی د کسٹم لره وې سخت تنگ راغلی دي نور حال ایوب ترین راکوي
د زلپشن په تحصیل بوستان کې قبایلی او سیاسي مشرانو د پنځشنبه په ورځ د سهار رئیس د کوچ ژوب لوی سړک د زیارت پر کراس د احتجاج په توګه بند کړی وو خو وروسته د ژوب کمشنر سید عمرانی او نور حکومتي چارواکي د احتجاج وځای ته رسیدلي او الته د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي کوم چې په کامیابی سره ختم شوې او احتجاج کوونکو په نتیجه کې د سهار رئیس د کوچ ژوب ترمنځ بند سړک بیرته موټران په مخ پرانستې دي په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي یو قبایلی مشر ملک عمران کاکړ د حکومتي خبرو وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی غوښتنه د کسټم د محکمې لخوا د ځایي مشر ملک نادر خان په ضد اف آی آر ختمول او په زیارت کراس د کسټم چیک پوسټ لیرې کول دي
دغه خبرې وې یو خدای وو چې پر د خانی باندې کوم د کسټم چیک پوسټ دی پر دې خپل عمله کوم پرایویټ کسان دیرو نه خلک به راوېستل و بیا درول دا خاص کار د شته تناشر نه روکواله دا بساج بتلو یو خدای دې خلاف و دویم درته پرایویټ کسان دي د پر د چیک پوسټ د خلکو چیکینګ کوي دغه دې بیا د خلکو راول وی ول دا دې ناکي والا بیا کسټم دا غو پر سر و درې دی بل غشتنې دا و چې ورور دغه خلک دې دوری سي او درې غشتنې دا و چې د چیک پوسټ دی خاطر
بل خاطر د بوستان د قبایلی مشرانو د د احتجاج لامل د سړک دواړو غاړو ته تر څو ساعته پورې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې وې چې لامل ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي په دې اړه مشکله د کسټم د محکمې د دریز د معلومولو په خاطر دغه محکمې د ویان ډاکټر عطا بړی سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ډېرو ته وویل چې یادو قبایلي کسانو قانون په خپل لاس کې اخیستی او د کسټم یو افیسر یې د تښتولې وروسته زخمي کړی وو
کسټم انسپکټر یې پورته کړی و ولی و بیا کلیم کړی و بیا لیویز ته پر لیویز سره و بیا دلته په دفتر کې تو یو هوټل و هغه هوټل کې بیا کسټم لورغلی بیرته اندور کړی و نو هغه زخمي و هغه باندې بیا د ده خلاف د ملک دلاور بازی خلاف افایر کسټم کاټ کړی و
دلته خبره ده د ونې وړ ده چې یوه اونۍ له مخه د پښین پر زیارت کراس د بوستان ځینې قبایلي مشرانو لخوا د کسټم یو افیسر د تشدد وروسته تښتول شوی و ځکه چې د دې قبایلي مشرانو په خبره یاد کس بیلې شي د کسټم په نامه په سوارلی موټرانو کې تګ را تګ کوونکو ښځو کې تلاشي کوله خو د کسټم چارواکو هغه وخت هم دا تورونه په کلک سره رد کړي وو
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي اوس د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم د د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې ښکلي چې انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اوتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا خبرې نوموړي پرون په میراشا پریس کلب کې له خبریالانو سره په یو غونډه کې کړې دي. بلخوا د جرګې مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپل وینا کې ویلي چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ملیشې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبول پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزوړی و چې د ملیشې غړي د مسکو پر لور خوځېدلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د چندریان درې په نوم د هند فضایی یا خلای ماموریت بیړی د اگست پر درویشتمه یعنی پرون د سپوږمۍ له جنوبی قطب سره نږدې ورکشته سو. هندي وزیر اعظم نریندرا مودی له جنوبی افریقا څخه په وینا کې ویل هند اوس تر سپوږمۍ ورسید. نوموړی هلته د مخ پر ودی او لیک ساد لرونکو هیوادونو ټولنې بریکس په سرمشریزه کې ګډون کوي. هند تر دې مخکې د چندریان یو او چندریان دوه په نوم دوه بیړۍ د سپوږمۍ پر لوري استولې وې، خو هغه ماموریتونه ناکامه سوي ول. د چندریان درې بیړۍ ګاډی به اوس د سپوږمۍ پر سطح ګرځي او له هغه ځایه به د هند د فضایي څېړنو مرکز ته انځورونه او معلومات استوي. ساینسپوهان اټکل کوي چې د سپوږمۍ جنوبي قطب شاید د کنګل اوبو زیرمې ولري. پدیار نور تفصیل د گلایاس پراپور کی واوری.
جی ہاں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جہاز د اگست پر درویشتما د سپوږمۍ په سطح په کامیابی سره کوز شوی دی. چندریان په هندی او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ گاڑی ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوز شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. په دې کې آخري 15 منټه ډېر مهم و چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوز شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. دا د هند خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلی وو. که څوم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلائی گاډي کوزیدو په وخت تباه شوی وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی وو. یو اونۍ مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو مشن لیږلی وو، خو هغه ناکامه شوی وو.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې باید د اوتمانځیو جرګې مشران بد ته بد ووایي، د وسلوالو بایکاټ اعلان کړي او د وسلوالو خلاف د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. بلخوا د جرګې مشران ویلي د سیمې امنیت پر ځای کول د حکومتي او پوځي چارواکو ذمہواري ده او باید دوی په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړي. د جرګې مشرانو پرون د سیمې د پوځي مشرانو سره لیدلي او پر امنیتي حالاتو یې خبرې کړي دي. په دې نور تفصیل له عمر وزیر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر ویلي چې علما او اتمانځای جرګې مشران د سیمې د امن لپاره بنیادی کردار لوبولی شي، خو که هغوی بد ته د بد نه ووایي او امن خرابون کو وسلوالو څخه سماجی بایکاټ وکړي. دا خبره نوموړی پرون د اگست په درویشتمه میرام شاه پریس کلب کې د ځایي خبریالانو سره په غونډه کې وکړي. نوموړی وویل چې عثمان ځای جرګه خو په جرګه کې ګډون نه کولو باندې مشران ملکانان جرمنه کوي، خو د امن خرابونکو وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو ضد بیا هیڅ ګام نه اخلي او وایي چې په غرونو کې ناس خلک د دوی وروڼه او زامن دي. دا ترهګرۍ ضد جنگ دوی یوازې د فوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه بولي. دا خبرې نوموړی د هغې پس کړې چې څو ورځې وړاندې رزمکه د تیرې میاشتې نه روانه عثمانځای جرګې په یو سټام پیپر لیکلې پریکړو کې ویلي ول چې غرونو کې ناست وسلوال د دوی زامن او وروڼه دي او د دوی څخه هم د امن غوښتنه کړې. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو هم بندیز لګولې او ویلې دي چې تر څو یې غوښتنې پوره نه وي حکومت ورته امن باوري کړی نه وي د پولیو ساسکو حکومت سره جرګو باندې به بندیز وي. د جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر پرون د اګست په درویشتمه رزمکه جرګه ته خپله وینا کې بیا وویل چې دوی په هر صورت د حکومت نه سیمه کې امن غواړي او امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده. بل طرف د اگست 22 نه رزمک جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات هم پیل شوی دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان گل خټک بیګاش په د اگست په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې رزمک کوتمانځای جرګې سره د خبرو دوه پړاوونه شوي. دوی حکومتي ټیم مشرانو سره خبرې کوي. جرګې مشرانو ته وویل چې د امن لپاره خپل تجاویز وړاندې کړي، خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت خپل د امن باوري کولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړي. نوموړی وویل چې دوی جرګې مشرانو ته ویلي چې حکومت او فوځ د امن لپاره شپه ورځ لګیا دی. دوی ته یې ډاډ ورکړ چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. سیمه کې امن لپاره حکومت، فوځ او ولس ټول به خپل کردار لوبوي. نوموړی وویل تم کړي چې خبرې زر نتیجې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د نامنی پاړه راپور واوریدی. اوس زو کراچی ته. په کراچی کې پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم یوې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان به له ترهګرو سره هیڅکله مذاکرات ونه کړي او که د چا دا خیال وي چې دوی به د ترهګري ضد جګړه کې ستړي شوي نو دا یې سم اندازه نه ده. انور الحق کاکړ دغه خبري په داسې حال کې کړي چې د اګست پر 22 په بره جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر قافله وسلوال برید شوی وو. پوځ ویلی و چې له وسلوالو سره په نښته کې شپږ پوځیان وژل شوي او د څلورو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې وه. بلخوا تحریک طالبان پاکستان چې د دې برید ذمواري یې منلې وه ویلي وه چې دوی شاوخوا 18 پوځیانو ته مرګونه اړولي دي. په دې نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال نزلي راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اگست په 23 په کراچۍ کې ویلي کده چا دا خیال وی چې دوی بعد تر هرګرۍ ضد جګړه کې ستړي شي وي دا یې سم اندازه نه ده. په کراچۍ کې په گورنر هاوس کې خبریالانو سره په خبرو کې انور الحق کاکړ ویلي پاکستان به کله هم د تر هرګرۍ او انتها پسندۍ په مقابله کې وسله کې نه دي.
اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ کسی
دی وای کده چا دا غلط فہمی وی چې په داسې عملونو بعد دوی حوصله ماتې کړي او ستړي به کړي نو دای غلط خیال دی. مونږ بعد تر هرګرۍ ضد جګړه کې خپل قربانۍ هېرې نه کړو او پاکستان به هیڅ کله هم د تر هرګرو او انتها پسندو ته سر ټیټ نه کړي او مونږ بعد هغوی مقابله کوو.
سرندر از ناٹ ان آپشن، وی ویل فایټ.
نوموړي زیاته کړي څوک چې د دین اسلام په نوم نامنی کوي هغوی ته پیغام ورکوي چې دغه خارجان بعد یو وخت پوری جګړه وکړي او اوږده جګړه نشي کولی. انور الحق کاکړ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 22 په بر جنوبی وزیرستان ضلع کې د فوز په قافله وسلوال برید شوی وو. فوز ویلی وو د وسلوالو سره نښته کې شپږ پاکستانی فوجیان وجلې شوي او د څلورو ترهګرو د وجلې کېدو دعوی هم کړی وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. څېړونکي وایي په پاکستان کې په وروستیو کلونو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو پاکستان کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې سیوا شوي دي. خو که دا نګرا حکومت دی او یا د دې وړاندې څومره حکومتونه تیر شوي، د ترهګرۍ د پیل کېدو رهسې هم دغه ډول بیانونه ورکوي. په کراچۍ کې د جرنلزم استاد څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د انورالحق کاکړ بیان ورته سیاسي بیان ښکاري. د اګست په درویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل د وزیر اعظم دا وینا لکه د تیرو حکمرانانو په څیر تش بیان دی.
وزیر اعظم انورالحق کاکړ کا یہ بیان وہی ہے.
دی وایي د وزیر اعظم انورالحق کاکړ دا بیان هم داسې دی کوم چې پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف او نورو پخوانی مشرانو ورکړی دی. ریاست د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. په خیبر پختونخوا وزیرستان کې د ترهګرۍ ضد لوی غږ پختون ژغورنی غورځنګ پورته کړی دی، خو نن ریاست پی ټی ایم هم په نښه کړی. هغه خلک چې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوي د هغوی په ضد ریاست کار کوي، نو بیا به ترهګرۍ څنګه ختم شي؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاءالرحمن بیا وایي وړاندې د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کېدي، خو اوس دغه پیښې د خیبر پختونخوا ښارونو ته رارسېدلې دي. تحریک طالبان پاکستان او بیا داعش ډلې په ښکاره ذمواري هم مني. د اګست په درویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل حکومتي چارواکي تل د ترهګرۍ پیښو وروستو هم دغه ډول بیانونه ورکوي، خو بیا عمل کې د ناامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه نه لیدل کېږي.
کوم دهشتګردۍ کوم واقعیت دي هغه ډېر غټه اضافه شوې ده. مخکې به دا حمله کېدی په پاکستان زړې قبایلي علاقو کې، اوس دا حمله راووتې د قبایلو سره سره خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو ته راورسېدل. او دې کوم مین ګروپ ته هغه تحریک طالبان پاکستان دی کوم چې کلیم کوي ډېر شي حمله ورسره بیا پکې داعش هم حمله وکړه باجوړ کې. په دې کنټیکس کې دا کوم چې وزیر اعظم انور کاکړ کوم خبره وکړه دا څه نوې خبره نه ده. دا خو دوی بار بار خبرې پیټ کوي. د پاکستان کوم د فوج مشر دی هم دا خبره کړې وه او کمزور وزیر اعظم او یا زوړ وزیر دفاع خواجه آصف شهبا شریف هغه د بار بار د خبره کړله چې موږ طالبان سره خبرې نه کوو او موږ به ډېر سخت جواب ورکو. موږ ګورو چې وسه پوری موږ ته ګراوند باندې ښکاري نه. دوی به څه کوي لکه اپریشن به کوي دوی خلاف یا ایر سٹرائک به کوي یا انټلیجنس کاروي به کوي.
بلخوا د پاکستان فوج تل دا دریض لري چې د ترهګرۍ په ضد وخت په وخت عملیات کړي او د امن ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه هم اخیستي. د پاکستان د فوج مشر جنرل آصف منیر د اګست په درویشتمه د جنوبي وزیرستان سفر کړی او ویلي دي چې د ترهګرو د هغوی اسانتیاوي برابر کوون کی با نک پریکتی. د فوز د مطبوعاتو سانګي آی اس پی آر ویلی د فوز مشر جنرل آصف منیر د جنوبی وزیرستان په اسمان مانځي کې د شیرونګي سیمې سفر کړي چرته چې د پاکستان په فوزي قافله د اګست په 28مه وسلوال بریچ شوی وو. فوز ویلی فوزي مشر ته په علاقه کې د استخباراتي او فوزي عملیاتو په اړه احوال تیر کړی شوی دی او د فوز مشر ویلی وجلې شوی عسكر د دوی ویاړ دي او د امنیت د ټینګخ او تل پاتې امن د پاره بعد دوی قرباني بیزای نزی او پاکستان کې با پورا امن راشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږه مشال ریډیو خاوري. د خیبر پښتونخوا د ځینو شهرونو د دوایانو مارکیټونو کې د ژوند ژغورونکو یو شمیر دوایانو د کمی له وجې د ناروغانو ستونزې زیات شوې دي. په دغو کې د شوګر یا شکرې، د زړه د ناروغیو، لوړ بلډ پریشر یا فشار، مرګي، کینسر او ځینو نور ناروغیو دوایانې شامل دي. خلک وایي چې دغه دوایانې اول خو په مارکیټ کې نسته او یا ډېرې په ګرانه بیه پلورل کیږي، خو بلخوا درمل جوړونکو ځینو کمپنیو تر مخه دوی ته خام مال لکوم څخه چې دوایانې جوړیږي هغه ورته له بهر هیوادونو څخه په ډېره ګرانه بیه ترلاسه کیږي. په دې نور حال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
د خیبر پختونخوا د دوایانو بازارونو څخه د زړه، د شوګر، د وینې فشار یا بلډ پریشر، د سرطان او مرګو په ګډون د ګڼ ناروغو دارو ورکتي چې له امله په دغه ناروغو اخته خلک یا مریضان له ستونزو سره مخ دي. ځینې دوایانې خرڅونکو سره دغه دوایانې ملاویږي خو په لقانونه لاره یا په پټه په ګرانه بیه خرڅوي. د پېښور اوسیدونکي محمد کاشف مشال لیړو ته وایي چې کور ته خپل مور پلار له ځینې د بلډ پریشر، د زړه او د آرام ګولې په باقی باقاعده توګه وړي، خو نن سبا یا خو ملاویږي نه او یا ډېرې ګرانې دي چې سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ په کور کې درې قسمه هغه ګولې چې زه هر میاشت وړم، یو زینکس دی، یو کارنیک دی. نو دا جی دا ګولې چې کوم دی مونږ ته خو به هم مارکیټ کې وویل شي چې دا شارټ دی، خو بیا مونږ ته دی وایي چېره دا په بلیک باندې خرڅېږي، هغه د 200 روپو پلتا یا د 100 روپو پلتا چې مونږ به اغشته هغه اوس لاړه 900 900 600. د هر چا خپله خوښه ده چې چا څنګه درکړي. ابو رزما په خپله یو ځای کې وکتل چې سره ډېر زیات سټاک پروت و، مطلب دا د کم ځای نه راځي.
په پېښور کې د دوایانو په یو شخصي کمپنۍ کې منیجر سلمان خان مشال لیډو ته د اگست په 23 وویل چې مارکیټ نه دغه ټولې دوایانې چې کمی په مستقله توګه او د ژوند بچ کوونکي دوایانې دي غیب کړې شوي دي.
دا ټیګرال ګولې چې کوم دي دا د مرګي د مریضانو لپاره استعمالیږي او دا ډېر ریګولر یوز دي. دا چې یو ګولې مریض مس کی گنا نو هغه مریض ته ډېر زیات تکلیف وي. او دا چې کوم دي نو پاکستان کې مکمل شارټ دي. مارکیټ کې چې کوم دي دا پبلک کې خرڅېږي، اسی ریټ چې کوم دي 220 روپے دی او مارکیټ کې دا په 1215 روپے باندې پلته خرڅېږي. مایګرین چې کوم دي دا هم د مایګرین نیم سر والا دړ چې وته دا غي د پاره یوز کیږي دا شارټ دي په مارکیټ کې. زړه بيماريانو د دې دا میډیسن هم ډېر زیات انتهایی ګران شو، حالانکه کده مونږ وګورو د دې استعمال لکه تر مرګه پوری ویزه کې دې نه بغیر د مریض گزاره نه کیږي. کارډیټ دي، سسټیک دي، دا شان د شوګر د مریضانو چې هغه لایف لاین استعمالیږي نو هغه چې کوم دي نو نیم پنی مګران شو.
بل خو د دوایانو خرڅونکو یا د کیمست او ډرګست صوبای اتحادیه چیف کوارډینیټر ارشد خان مومن د دې دوه غټ اسباب خایي، کوم له وجه چې مارکیټ کې کمی یا شارټیج راشي او نرخونه هم ډېر سیوا شي.
خیبر پختونخوا کې چې سمرم غټ مارکیټونه دي، د ټوک مارکیټونه دي، د هول سیل مارکیټونه دي، هغه کې د شوګر چې کمی دوایانې دي، د زړه چې کمی دوایانې دي، د دې دی وخت کې انتهایی کمی دي. د دې مهم وجه چې کما ده یو زمنګ د امپورټ ته د حکومتي په سطح باندې او دوی مدي کې یو داسې ماپیا جوړه شوې ده، ډرګ ماپیا ده چې دا هغه په وجه باندې هم دا دوایانې نایابې شوې دي، د مارکیټ نه غیبی شوې دي. هغه غټ سټاک والی او هغه سټاک ځان سره ایثار کی نو بیا هغه په مزه مزه مارکیټ ته راولي او خپل منپسند ریټونو باندې خرڅي.
نوموړی زیاتوي چې دا وخت پروتډین 25 او 50 ملي ګرام، ګیټرل، فلیجل، ریټالین او دغه ډول نور داسې دوایانې دي چې ډېر زیاتې او عام استعمالیږي، خو دا بالکل مارکیټ نه غیبی شوې دي. دا دوایانو جوړولو کارخانه یو مالک فیاض خان په وینا دوی خامال په ډالرو کې بهر هیوادونو ناخلي، بیا یې پاکستانی روپو کې خرڅوي، بل امپورټ په وخت ناراضي او بیا د ډالر قیمت هم په ځای نه ودرېږي. نو ځکه دوی هغه شان غټ مقدار کې دویانې اوس نشي تیارولی کوم چې به وړاندې کولې،
چونکې زمونږ زیات تر مینوفیکچرینګ پروسیس چې کوم دی نو هغه ټول په امپورټ باندې ډیپینډ دی تقریبا 96%. چونکې یو خدای را چې مونږ یو شی زو راغواړو نو په ډالر کې راغواړو او چې خرڅوي نو په پاک روپی کې خرڅو. دوی مدار چې بینکونه چې کوم اګریمنټس دي نو مینوفیکچررز او د انډنټر ما بین کې هغه بینکونه ان ټایم نه هانر کوي، ځکه هغه لشل ودی اکثر هغه کنسایمنت ډیلی کی. نو دا هغه ډیلی په وجه چونکه ډالر چې کوم دی ریټ وخت په وخت زیاتیږي نو هغه مونږ ته نقصان دی.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د متعلقه محکمې مشر ډایریکټر ډرګز ډاکټر عباس خان نو پختل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې په دې ورستو کې دوی د ذخیراندوزو او ګران دوایان خرڅونکو پر ضد پایلسګو مقدمه کړې دي. د ډرګ اکټ 1906 د لاندې سزاګانې هم ورکړې دي او ذخیره شوی دوایان تر هم ضبط کړی دي او جرمانه کړی هم دي. وای راتلونکي کې به هم د دې مخنیوي لپاره دغه ډول خپل هلې ځلې دوامدار ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اتو واړو تعلیمي بورډونو په لومړي ځل د نهم او لسم ټولګیو د نتیجو اعلان په یوه ورځ کړی دی. په یادو نتیجو کې زیاتره نجونو زده کوونکو پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. بلخوا د سرکاري سکولونو پر کارکردګۍ هم په ټولنیزو رسنیو ځینې نیوکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خیبر پختونخوا ټولو تعلیمي بورډونو د اگست په دریم هفته کې د کال 2023 د نهم او لسم جماعت نتیجو اعلان کړی دی. په یادو نتیجو کې په وړومبي درې پوزیشنو کې زیاتره جینکۍ دي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی بسم الله رحمان د اگست په درشتمه مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
او زما ایم چې کوم دین ادا دي چې څنګه ما اوس کامیابی حاصل کړه، ان شاء الله زه محنت کوم، اف ایس سی لیول باندې زه خوشمند یم چې زما پوزیشن راشي، اینه بعد زه میډیکل فیلډ ته تلل غواړم، ځکه چې څنګه اوس ما د خپل علاقې تختبای نوم پوره ډسټرکټ مردان کې روشن کولو سیکنډ پوزیشن مې واغستلو. زما خواهش دی چې زه ای ټرم انشاءالله په مرټ باندې د میډیکل کالج کې ماته ایډمیشن ملاو شي، او زه یو ډاکټر جوړېدل غواړم چې د خپل علاقې د خلکو خدمت وکم.
د کال 2023 نتیجو کې پېښور، ایبټ آباد، ډیره اسماعیل خان، سوات او مردان بوټ کې لومبي درې پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي. په ملکن بوټ کې دویم او دریم پوزیشن، دا شان په کوهاټ او بنو بوټ کې دریم پوزیشن جنکو ترلاسه کړي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی بسم الله رحمان رور عبید الرحمن د خور په پوزیشن اخستلو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل،
اسلام هم الک او جاید یو شانتي مطلب حقوق ورکړي دي، نو لور په موږ را پکار دي چې موږ یو الک څنګه ټریټ کوو، نو 100% موږ نو خپل کې موږ را پکار دي چې موږ د خپل لوبي یا موږ خور کې هم دغه شان ټریټ کوو. نو ځکه دغه پوینټ آف ویو ته ګورم، نو ځین چې هر خاندان له هر پلار له هر ورور دغه څه پکار دي چې څنګه یو الک ټریټ کې او ایجوکیشن بیس کې، نو کوشش وکړم دغه طریقې سره ته خپل خور د خپل لور هم دغه څه ټریټ کې راغم چې یو ترقی وکړي.
بل اړخ ته په ټولنیزو رسنیو په یادو نتیجو کې د سرکاري سکولونو په خرابې کارکردګۍ نیوکې شوې دي. د سرکاري سکولونو د نتیجو په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته صدا شان ویل،
دا هغې خو ډېر وجوهات دي. زمونږ تعلیمي پالیسیانې چې دي هغې باندې صحیح طریقه باندې عمل درآمد هم نه کېږي. زمونږ په سرکاري سکولونو کې د سیاسي عمل دخل د وجه نه اکثره د استادانو د ټرانسفر وغیره، د هغې نه علاوه زمونږ د کتابونو غټه مسله ده. په فری کتابونو ایف ټی ویز چې دي، فری ټیکسټ بکس په سرکاري سکولونو کې ورکړل کېږي، نو د هغې دا مسله چې اکثر نیم کتابونه په اوله کې راشي، بیا دوه درې کتابونه نه وي، نو د هغې بیا دوه میاشتې درې میاشتې د هغې ډیمانډ کېږي. هغه بیا کمزورو خلکو، د غریبو خلکو چې هغه خپله محنت مزدوري کوي، د خپل بچی نه خبر هم نه وي، د هغوی تپوس هم نه کوي. او په دغې په مقابله کې چونکې پرایویټ سکولس کې چې څونه بچی دي، نو هغه اکثر مالداري، هغوی پیسونه باري ورکم پیسونه ورکوي، نو هغه بیا کور هم تپوس کوي، او د هغوی د ټیوشن بندوبست هم کوي، د هغوی د هوم ورک تپوس هم کوي.
یاد دي وي چې د پوزیشن اخیستونکي زده کوونکو لپاره په گورنر هاوس کې د انعاماتو ورکوي ولو پروگرام هم شوی وو. یاد ریزلټ کې په پیښور، مردان، کوهاټ او بنو کې د زده کوونکو د کامیابۍ نتیجه 80%، ایبټ آباد بورډ کې 82%، ډیره اسماعیل خان او سوات بورډ کې 83%، او په ملکن بورډ کې 90% وا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا بټګرام ته. د بټګرام ضلع پالای سیمه کې د اگست 22 په سهار اوه ماشومان او د هغوی یو ښوونکی په یوې هوایي زنګو یا چیر لفټ کې ورسته له هغه بند پاتې شول چې د زنګو له دوو کیبلو څخه یو وشکېدی. د دغو کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې د پاکستان پوځ تر څنګ ځایي خلکو زیاته برخه واخیسته. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د شانګلې شنګ کلي ته تللی او د هغه کس صاحب خان کور ته مورغلی چې د شپږو کسانو په ژغورلو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. په شانکلی کې موجود ځای اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې داسې یو شمېر زنګووي دغو ټولو سیمو کې شته او خلک یې د سړکونو او پلونو د نشتوالي له وجې د تګ راتګ لپاره استعمالوي. نیاز احمد خان هلته له خلکو سره په دا اړه خبرې کړي، نو راځي چورته غوښتو.
قدرمندو اوریدونکو سلامونه، زه نیاز احمد خان د ضلع شنګلې بشام تحصیل شنګ هغه کلی تاسو ته مخامخ یم. کوم ځای کې چې دی، نو یو څو ورځې وړاندې د الای په یو غر کې اته کسان په یو چیر لفټ کې نښتي وو، او بیا چې دی نو هغه د دې ځای ځایي کسانو هغې چې دی نو را خلاص کړل، هغې را آزاد کړل. یو کس چې دی نو پای کې د پاکستان فوج او د هلیکاپټر د لورې هغه خلاص کړو، ولې پای کې اووه کسان داسې وو چې هغه د دې ځای ځایي کسانو هغه را خلاص کړل. هغې سره زه هغه کلي کې ولاړ یم، هغه چا چې را خلاص کړي دي هغه کسان خو نشته دی، خو د هغې رشته دار ونه ملګری ما سره دی رکی ناس خوشاله دی مبارکیان راځي. یو ملما ما سره نه پختنه کوي، تاسو سره خپل پیژندلو کوي.
زه جاهد جاهد ناصر یم، درې شنګو سیدون کې
شنګ سیرو. اوس دا خلک داسې زنګوګانی ولې جوړي په هوا کې چې هغه خلک مجبور دي زی په دغه کې تګ را تک کوي؟ کم کم زینو کې دا زیات
زمو مجبوری ده چې پلونه نشته دي، او رسېنه موږ لګولې بده من دا زنګوګانی جوړیان جوړی کړلې نه، دا چې نه اندې دوه درې غنټو فاصله ده لار، هغه نه به موږ دغه رسېو لګو دا زنګوګانی لګو دا
کم کم پولیس
دا دلته تقریبا چې دیږي کې سیروړ کې لګیدل شان کې لګیدل دی لوکل سجویار کې لګیدل سیروړ پنځه پدی زنګ پدی ریا کې لګیدل
دا کم ځای کې چې دا الای کې و دا سمره غځوا دی کې سمره
مطلب دا غدواله منه دا 2000 فوټ او دا چې 1200 فوټ چې دا اونچای منه دا
نو دی کې چې تاسو دا خلق زیزنا نه زی تاسو وای دا یریګ نه
یریګ ول نه یریګ مجبوری دی بل زمګلار نشته سو کو پول نشته یریګ هر وخت خطرې سره مخ یم
او رزل کو زب تاسو ته يم چې کوم صاحب نو میکسب درې کسان آی کې رويستلو په دغه رسای باندې اتلې دی او به رويستلی دا غرور ما سره موجود دی ناصر دا غلوم دی انا پښتنه کو دوی چې خاندانی تور پر مونږ دغه پلونه دغه سینته سو گزار شي هغه پورته کو یا دغه رنګ چې لپټ جوړو ناصر سلامونه
وعليكم السلام
دلته چې لپ سنگ جوړیږي دا ته وې تاسو طریقه دا داغه داخله پیسې ورکې حکومت جوړي په دې لکه ما پوکا
د چې دې عوام راټولېږي عوام ځان لپاره لګي یو کلی یا کلی والوم لګي او د سجده سرکاري محکموم لګي
تاسو به څه کار کوئ څنګه تاسو جوړو
مونږ خو چې دې د دې مطلب یو یا ټیکا واغستا یا چې دې عوام کزان لګي هغه سر تاون کو خپل او هغه لپاره د لار ګلکا دا ول برابر او مثلا اوس پول نشته دلته دوته تکلیفي بیا مونږ ایمرجنسی لپاره خپل لفټ لګو او کله چې مطلب یا کلیواله مونږ نه اخلي یا مثلا داسې هغه چې د مونږ ته پریک دی بیا دې کلیواله ته مونږ پریک دو
دا تک را تک پای کوي دا سونه خطرناک دي یا سونه اسان دي یا د محفوظ دي
خطرناک خو ډیر دي خو مجبوری ده مجبوری ده چې دلته فول نشتی او په لفټ مندادو تک را تک د مریضان شي یا اوس مریض دي زنه اوړي سلور غنټي پنځه غنټي پیادل لار وای هغه وجنه دی من اپائنټمنټ 10 منټ لګي جلتی راځي خطرناک دی غلکه جلتی په راځي
که تاسو څنګه زده کړئ یونیورسيټي کې س انجینیرینګ کړه کنه دا څنګه دا زده کړئ دا جوړول
د دې خو زمنګ تعلیم نشته او دا چې د زمنګ پلار نکچې دي د دې دا کاروبار دي زمنګ هغه دا کار کړل مونږ خپل پلار نکنه دا از دکل دی دا کوکا اینڈ کمپنی دا زمون یو کمپنی دا
دغه زنګو کې څه مسله رااله چې د پاکستان سلور هلیکاپټر یې ګراله سپ یو کسې بچکو بیا نور بچنه شو بیا تیار شو په تیار کې دا کسانو درو وستل دا کې څه مسله رااله
د دې دا مسله راغل و د دې چې کم غټ کیبل او کم منځي دارو لزی رازی او د دوه کیبل غټ لګیدلې دي کې د یو کیبل چې دا شو کېدلې
نو دوبیا لکدار تا بخوی کنه ز څنګه را بچ
زم ما دا رورو په مقمنه بیا زول رسیدلم لګلیټ رسیدلم او د دې چې دې په مقر رسیدل او بیا د اوسره تعاون کړل او کار کړل او دا و کسان چې دې دول سره مدد کړل د رويست دي سایت تا
اوریدونکو تاسو خبرې واورې دي د ډولۍ یا د غزنګو جوړون کینه بیا نور ما سره یو دلته کې تعلیم یافته کس ناس ته بدغه ډیره کې راغله د شنګ کلی دی امیر په خپل شه دینو هم سرکاري چارواکي خود نه پښتنه کوي چې را د هل وسره چې را د خلک په دې خطرناک ډولو زنګو کې چې دین اوړي راوړي بل هاشه دي داخله کوي سهل ده چې د دې علاقې خو تاسو امیر بخام وزیر اعظم صلاحکار پاتې شوی دی د غرنګ د پی ټی آی چې دین شوکت یوسف زئی دا خواته کور دی او د دې صوبای منیسټر پاتې شوی دی ډاکټر عبادت چې دغه دوه درې ځله چې د خامی سملی ممبر پاتې شوی دی د غرنګ د شنګلینا او د الاینا د دې سیمونه خغټ غټ سیاستدانان پاتې شوی دی ضرورت څه دی چې دا مسله به څنګه حل کیږي
بس د دې مسلې خدای یو حل دی چې لکه برج د پل لازمی ته دی پلونه یو حل دی د دې بل اس حل نشته بغیر د پل نه لکه پل اخیری حل دی د خلق د خپل لالچ د پاره ټیم ټیبل بس کول د پاره بدی زنګو کې سفر کوي اصل ایشو پکې دا ده اوس لکه کون مثال تاسو لپاره کوم کون پل لګیدل له لکه زمونږ کو شنګ د درې زنګو غان نور
لګیدل
شارټ کټ ګوري د اغه د وجه لکه خپل هغه نقصان ته نه لکه سیفټی پاکستان موږ خپل لکه پښتانه سیفټی فرست موږ د بالکل سیریس ګڼو نه کدام وګړو موږ خپل ډیوریشن د لارې سی واکو خو بدی رس دا رس پناخلو اصل وجوهات پکې دا دي او د دې لپاره حکومت د لپاره دا پکار ده لکه ارزه کې برج پاسیبل هم نه دی لکه ګر د من خرچ تاسو په ډیر راځي کنه چې موږ له کس زنګو نش جوړه لغه برج سره جوړ کی خو مین اوشه دا ده چې لغه موږ په خپل سیفټی لک خیال وسات
دا چې جوړیږي نه د دې سره جاج غسته کیږي د ساره نه کیږي سو ټیم سرکاري راځي چې را دا ټیک ته کنه ټیک
دا خو لوکل خبره ده دا خو لوکل نش جوړه لای کنه د دې خپل ټیم خپل دغه اول راځي زی ګوري لوکیشن ګوري دا څنګه جوړول چې موږ تاسو ته پیسې راوړندې کو په خپل موږ جوړول هم نشو موږ سره پرای ورکول شو چې کوم لوکیشن هغه دا پر سوټیبل لګا نه
قدرمن دودونکو د دې خلکو وینا دا دا چې په شنګل شو الای شو بټګرام شو کوستان شو دا پسمنده علاقې دي زیاتره سړکونه خراب دي پولونه نشته د دې وجې نه خلک مجبور دي چې را په دغه زینو باندې چې هغه اباسین دي دغه په یو سر په بل سر باندې دغه زنګوګانی ولګي یا د یو علاقې نه بل علاقې تر ولګي په دې باندې خلکو تګ را تګ دي
دی او د دې سره سره په تیر ورځو کې چې په الای کې کوم چیر لیفټ جوړ کړی شو اوس چې دی نو خبر راغلی چې هغه پولیسو ځای پولیسو هغه بند کړی سیل کړی دی ولې چې دا محفوظ نه و. د خبرې مقصد هم دا دی چې په دې ځینو کې په سلګونو داسې ځینو دي او دې خلکو وینا دا ده چې حکومت چارواکي دوی ته جوړ کړي دی نو وړاندې چې دی نو دغه شنګلې ته الای ته دې سیمو ته تیر وختونو کې وزیر اعظم د دې ځای وزیر اعلی دلته د صوبایي وزیر اعلی ګان دا راغلي دي هغه اعلانونه هم کړي دي د سړکونو جوړولو چې دی نو ویناګانې هم کړي دي. اوس دې وخت کې چې لنډ مهاله حکومت ته هغه چې دی نو صرف دې د پاره راغلي چې ټاکنې به نه وي وکړي نو تمه لرو چې را چارواکي به د دې خلکو دا مسله حل کړي. دې سره خپل کور باندې احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي.